دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې مو د خیبر پښتونخوا او فاټا سربیره ستاسو لپاره د افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر راپورونه راوړي، ورسره کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لرو او په پای کې په باجوړ ایجنسی کې د لوبو د میلې حال هم درکو. خو تر هر څه وړاندې به نجیب عامر تاسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي.
د پښتونخوا سیاسي ګوندونو د گوادر کاشغر اقتصادي لارې پر ضد د سیاسي اتحاد جوړولو پریکړه کړې. په پنجاب کې په یو ترافیکي پیښه کې 19 کسان مړه شوي دي او اروپایي ټولنې پر ایران لګول شوي بندیزونه د یو بل کال لپاره هم وغځول. دا هم پوره خبرونه. د پښتونخوا سیاسي ګوندونو پر مرکزی حکومت د فشار اچولو په موخه د سیاسي ګوندونو د اتحاد په جوړولو موافقه کړې ده. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې په جوړولو کې د پښتنو سیمو ګټو ته د نه پاملرنې په اعتراض کې به دغه سیاسي ګوندونه د پنځشنبه په ورځ د پېښور په جماعت اسلامي مرکز کې خپله لومړنۍ غونډه کوي. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود په دې اړه پرون مشال لړیو ته داسې وویل.
فیصله دا وشوله چې د کاریډور په حواله سره یو متحده محاذ فرنٹ یا اتحاد جوړ کو. د دې لپاره موږ دویمه غونډه کې خودله په دې باندې مکمل اتفاق ته چې د کاریډور په سلسله کې پښتونخوا وطن ته حصہ نه دی ملو شي. د مغربي روټ چې کم اوس دوی اعلان کړی دی دا ام دروغ دی. نو امید ده چې موږ به یو ډیر مضبوط اتحاد را جوړ کړی شو.
بل پلو د پاکستان د پوزمشر جنرال راحیل شریف په گوادر کې د چین پاکستان ترمنځ اقتصادي لارې په موضوع تیره ورځ سیمینار ته د وینا پر مهال ویل، په روان کال کې به د گوادر او چین ترمنځ په اقتصادي لارې کارګو سرویس پیل شي. چارواکي وایي په پاکستان کې په یو ترافیکي پیښه کې 19 کسان مړه شوي دي. دا پیښه د چهارشنبه په ورځ په پنجاب ایالت کې مخې ته راغلې ده. د محمد نعیم په نوم یو ځایي چارواکي اسوسییټډ پریس خبرې ایجنسی ته وویل چې د بس او ټرک ترمنځ په فیصل آباد کې په شوې دغه چاودنه کې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي هم دي. په پاکستان کې د سړکونو د خراب حالت له وجې وخت په وخت داسې پیښې مخې ته راځي. د خیبر ایجنسی تورخم پولیټیکل تحصیلدار وایي دغلته د افغان کډوالو یو شمېر کورونه د لوړ پوړو چارواکو په سپارښتنه د امنیت د ټینګولو په خاطر نسکور کړی دي. شکیل مرزي پرون مشال لړیو ته وویل په تورخم کې له 300 زیات افغان کورنۍ میشتې وي چې ځینې په خپله خوښه ستنېدو ته راځاوي، خو د ځینو خلاف په د ځینو خلاف دوی کاروای کړی ده. خو بل پلو په تورخم کې اوسېدونکي افغان کډوال وایي حکومت یو ناڅاپه پسې راواخیستل او وایي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي کارتونه هم ورسره. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي په سرکانو مرورې ولسوالیو کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي. د دغه ولایت امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل مشال لړیو ته وویل وسلوالو مخالفینو نن سهار بیا د سرکانو مرورې ولسوالیو په امنیتي پوستو 15 بجې په یو وخت بریدونه پیل کړل چې اوس هم جګړه روانه ده. ښاغلی سیدخیل زیاته کړه چې په جګړه کې یوازې یو تن پولیس ټپي شوی دی. طالبان ذبیح الله مجاهد وایي دا کوي چې په سرکانو کې دوه پوستې نیولي او په دواړو ولسوالیو کې دولتي سرتیرو ته تلفات رسولي خو چارواکي نه مني. د افغانستان حکومت په سرلنۍ جنگي پلان او د افغان ځواکونو 15 کلن جنگي پلان تصویب کړ. دا پلانونه تیر ورځ د امنیت شورا په غونډه کې چې مشري ولسمشر اشرف غني کوله تصویب شول. د ولسمشر یو مرستیال ویان د وخان مینپال مشال لړیو ته ویل چې له 15 کلن پلان سره به په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شي.
په مجموع کې دا یو بریالی پلان دی چې موږ په دې هیله باندې چې په تطبیق سره به د افغانستان ټولې هغه نقطې چې دښمن نه اوس پر ورباندې سلطه لري هغه د دې د ولکې به باسو.
دا پلان په داسې وخت کې تصویب شوی دی چې یاغیانو پر جګړې او شخړو ټینګار کړی دی. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې د سه شنبې په ورځ د عمرې په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلولو خبر ورکړ. اروپایي ټولنې د بشري حقونو پیښو ته په کتلو سره پر ایران لګول شوي بندیزونه د یو بل کال لپاره هم وغځول. دغې ټولنې پرون وویل چې په ټولنه کې شامل 28 هیوادونو له 2011 کال راهیسې پر ایران د بشري حقوقو د شدیدو سرغړونو له کبله د اساسو د کنګلولو او د سفری بندیزونه وضع کړي او په متواتر ډول له دې کتنه کیږي. تیره میاشت ایران د ملګرو ملتونو لخوا په ایران کې د بشري حقوقو په اړه د خپور شوي راپور ځواب په قهرېدلي انداز ورکړ. ایران وویل دا راپور له تعصب او تبعیض ډک دی او د سیاسي انګیزو له مخې جوړ کړی شوی دی. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوی چې له نورو خبرو پرته ایران په 2015 کال کې نږدې 1000 کسان په دار کړي چې ساره په تیرو 2 لسیزو کې نه موندل کیږي او په دار شو کې اکثره ځوانان دي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي هغه او یو ایراني سفارتکار په دې خبره موافقه ته رسیدلی دي چې په شام کې د واک د سیاسي لیګ د لپاره ګامونه پورته کول ډیر اړین دي. دا اعلان سټیفن ډی مستورا دفتر پرون ورسته لاغي وکړ چې نوموړی په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان سره وکتل. ښاغلی ډی مستورا تر دې ورځ وړاندې په دمشق کې د شام د بهرنیو چارو وزیر سره هم کتلی و. نوموړی زیاته کړه چې تهران د ملګرو ملتونو هغو سوتا په کتلو خوشاله دی چې په شام کې د شخړې د هواري لپاره دوی کوي. عبداللهیان له دغه ملاقات وروسته په تهران کې خبریالانو ته وویل هغه په شام کې د اوربند څخه په سرغړونه خپل اندېښنه شریکه کړې او ګڼي چې دا کار د سولې په خبرو ناوړه اغېز کولی شي. د کرغستان په بشکک کې د پارلمان مخې ته د بشري حقوقو فعالینو د خارجي ایجنټانو په نامه د وړاندې شوي بل خلاف مظاهره کړې. همداسې یو قانون څلور کاله وړاندې په روسیا کې عملي شو چې تر مخې هغه غیر تجارتي او غیر دولتي ادارې چې په سیاسي فعالیتونو کې ښکېلې وي او له بهر نه پیسې لاسته راوړي به د بهرنیو ایجنټانو په نامه پیژندل کیږي. روسي غیر دولتي موسسې وایي دغه بل د مخالفتونو د خاموشه کولو لپاره استعمال شوی دی. اعتراض کوونکي وایي دا ډول قوانین په ناسم ډول غیر دولتي موسسې د بهرنیو ایجنټانو په معرفي کوي او پرې تور لګوي چې ګواکې دوی په جاسوسۍ کې کار دي. دا تر دې غړي د مشال لړیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د ربیع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسي بیاورو.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 1.5 پیسې خرڅول کیږي او په 1.5 روپۍ او 1 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.3 روپۍ او 90 پیسې او په 1.9 روپۍ او 40 پیسې. یو پاوند په 1.3 روپۍ او 1.5 پیسې او په 1.55 روپۍ او 10 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 95 پیسې خرڅول کیږي او په 28 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 20 روپے او 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے او 250 پیسې او په 1 روپے او 450 پیسې او په یو پاکستانی روپے 230 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 250 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پی خبر بونو او کوټه کې موسم اوچ وي. پی خبر کې به کم نه کم درجه حرارت 38 او زیات نه زیات 33 بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 10 او 20 وي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو د یو ګډ اتحاد جوړولو پریکړه کړې ده. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود وای
په دې باندې مکمل اتفاق دی چې د کاریډور په سلسله کې پښتونخوا وطن ته هیڅ نه دی ملو شي.
د خیبر ایجنسی انسامی له تورخمه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او هلته د کډوالو ځینې کورونه هم وران کړي دي. یو افغان کډوال په دې اړه وایي
کرنک ما پس شاول لا باندې کور کوټرا غورځي دیش کانم تیر کړل دی وطن کې د عزت ته پاران تیر کړل نه دهشتګری نو د امریکا پروته پاجر کاټ سره شتا.
افغان حکومت د ملي ځواکونو لپاره د جګړې 15 کلن پلان تصویب کړ. د افغان ولسمشر د ویاند مرستیال
ټول بل قوه خطرونه شي اوس دی اپراتون کې پیشبینی شوی دی له غول سره د مبارزې لپاره بشپړ تیاری نیول شوی دی.
او په باجوړ ایجنسی کې د لوبو میله شروع شوې ده چې د کرکټ، والیبال او فوټبال په شمول ثقافتي لوبي هم پکې شامل دي. دا لوبي څه پیغام ورکوي؟ یو لوبغاړی په دې حق لوي
موږ د سپورت په ذریعہ باندې دنیا ته پیغام ورکو چې موږ لپاره خلک دي، چې موږ قرآن نه خلک دي، موږ امن وختونه کې خلک دي، موږ ترقی پسند خلک دي.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سروسی زمو شغ له مشال رادیو سخاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د ماځګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بناوري درای شي. کچیر تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ ته لاسرسي لري نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلای شي چې پته ده mashalradio.com. او سره ځو خپل لمړي راپور ته. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو د یو ګډ اتحاد جوړولو پریکړه کړې ده. تیر مازګر د پښتونخوا ولسي تحریک تر سیوري لاندې ټول ګوندي زغونډه کې دا پریکړه هم وسوه چې دغه سیاسي اتحاد به سبا په پېښور کې غونډه کوي. په پرونی غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر مغربي لارې بحث وسو او ګډونوالو اندېښنه څرګنده کړه چې دا لار له پامه غورځول شوې ده. بلخوا تیر ورځ په ګوادر کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان پوځ مشر راحیل شریف ویلي دي چې پوځ به د دې منصوبې ساتنه کوي او دا په هر حال کې سر تر رسوي. په دې اړه نور تفصیل په پېښور د غلام غوث پرپور کې واوري.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مشهود وایي د کوریډور د مغربي لارې په لړ کې د مشترکه محاز د لاروانی تګلارې جوړولو لپاره به لومړی غونډه سباله د جماعت اسلامي ګوند د پېښور په مرکز کې ترسره کیږي.
فیصله دا وشوله چې د کوریډور په حواله سره یو متحده محاز فرنٹ یا اتحاد جوړ کړو. د دې لپاره موږ دویمه غونډه کې خودله په دې باندې مکمل اتفاق ته چې د کوریډور په سلسله کې پښتون خوا وطن ته هیڅ نه دی ملو شي. د مغربي روټ چې کم اوس دوی اعلان کړی دی دا ام دروغ دی. نو امید دا دی چې موږ به یو ډیر مضبوط اتحاد را جوړ کړی شو.
د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه افریدی وایي
زموږ فاټ الایرز فورم په دې سلسله کې پښتونخوا ولسی تحریک مکمل سپورټ کوو. د مغربي روټ ته اول جوړ شي او موږ ته د لینک روډونه د افغانستان په لار باندې وست ایشیا ته رسول شي زموږ دغه مطالبه ده.
بلې خوا ته تیر ورځ په گوادر کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې سیمینار ته په خپل وینا کې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې هم روان کال به د گوادر نه د چین پوری په اقتصادي راهداري د کارګو سرویس پیل شي. جنرال راحیل شریف دا هم ویلي دي چې په سیمه کې د دښمن خوفیه ایجنسیانی د دې منصوبې مخالفت کوي. د پوز د مشر راحیل شریف د دې تازه سرګندونو نوړان دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلی وو چې د راهداري د منصوبې په لړ کې د پښتونخوا صوبې سره دوکه شوې ده او د پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی بیا په خبري ونده کې ویلی وو
سی پیک کا ڈائریکٹریٹ ہے اسلام آباد, اس میں ہمارے صوبائی حکومت کے نمائندوں کو بیٹھنے کی.
اسلام آباد کی دا چین پاکستان اقتصادی راہداری پر ڈائریکٹریٹ کی دی زمون دا صوبائی حکومت نمائندگانو تا دا کینولو اجازہ ورکری شی او چی مونگ سرا کومی جمنی شوی دی نو مونگ دا ہغا جمنو پورکولو لپارا مرکز تا یادگیرانا کوو او کدگا جمنی نا پورکی گی نو بیا مونگ دا ہر گام پورتکول لپاره تیار یو.
کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو.
کسه هم د پښتونخوا حکومت او د پښتونخوا سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې اندېښنې لري. خو د اقتصادي راهداري په لړ کې د پاکستان د پوز د مشر راحیل شریف تازه سرګندونی د خبره ثابتوي چې د اقتصادي راهداري منصوبه باندې کار د مرکزی حکومت د پلان مطابق روان دی او د پوز د مشر راحیل شریف د وینا مطابق به روان کال په کاشغر گوادر لارا چین ته د کارګو سرویس هم پیل شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د شروع د ورځی 19 پروګرامونه
تاندې هلی
پا پاوکم یو لسو بجو
د مشال راډیوی مجله
پا یوونی بجا
ستونزی او سرکار
پا پاو باندی دو بجو
د کرخی پا غاڑا
پا دونی می بجو
د نړی رنگونا
پا درینی می بجو
اف سی آر او پختانا
پا پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندی
پا سلور نیمی بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن د مشال رادیو د نن ورځې د اونیزو خبرونو لړلیک تاسو او واوریدئ. مشال رادیو تاسو لپاره د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. تاسو کولای شئ چې دغه خبرونې نه یوازې د رادیو لاري واوري، بلکې د دې خبرونو یو بڼه په انټرنیټ یا ویب پاڼه کې هم پرته ده چې پته د مشال رادیو ډاٹ کام. اوزو د قبایلی سیمو پر لور د خبر ایجنسی نظامی چارواکی وای چې د تورخم باچا مینې څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده او هلته د کډوالو ځینې کورونه هم وران کړي دي. دوی وایي تر جمعې ورځې پورې د ټول کډوال په خپل خوښه ووځي، کنه بیا به د دوی کورونه نړول کیږي او دوی به په زور ایستل کیږي. بلخو هلته میشت افغان کډوال وایي چې د بې کوره کېدو له امله له سختو مشکلاتو سره مخ شوي او اوس په هیڅ ځای کې سرپناه نه لري. په دې اړه نور تفصیل د سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شکیل مرزی وای چې دلته خواوشه درس و وتلس کورنۍ دیروي چې اتیا پکې په خپل خوخه افغانستان ته لاړي او تر اوسه د افغان کډوالو شپه کورونه ډنګولې دي. پولیټیکل چارواکي وای چې دغه ګامي د خپل لوړپوړو چارواکو په امر د امنیت په خاطر پورته کړی دی. خو په تورخم پوله میشت افغان کډوال وای چې د بې کوره کېدو له سختو ستونزو مخ کړي او اوس په هیڅ یو ځای کې سرپنا نه لري. په تورخم باچا مینه کې د خپل خالی کور مخې ته ولاړې یوې میرمن هوا بی بی مشال ریډیو ته وویل
بیگا شپم دی خوال کې کړل ما دا اوس چې بس کړی را په سر کړل دی نو زغه لوخي لرګم نه لغه کړل دی خوال کې پراته دی او تر او باسو لګي او چې وځي نن پری دی ډیر داسې تکلیف را مانی ته شو چې قیمت علامه ده. نو چې موږ اتې غواړو چې موږ خو زی می راکې کنه څه راکې موږ بسو وکړو موږ خو سړی ریړي کار کوو واو کنه وا بس خو دې تورخم کې وړو به کباړ مبال لاټولاو او موږ به پیزان ساتو اوس دې دې نه موږ وباس موږ چې ته لاړو افغانستان کې یو ځای کې زی دلته خو دایش دی چې دې نه والته هم دایش وای نو هغې نه دلته تاسو کې چې موږ مړه کړو.
ملتان هم کډه بار کړې وه او خپل احساسات یې صدا سي شریک کړل.
ورا من په زور دا غیر په سخیسه غ بلډوزر وګوره کرینکونه چې کشکې را کشکې من هغه خپل عزت غپکی ګوسه کرینک ما په شاول باندې کور کوټر غورځي دیش کانم تیر کړ دی وطن کې عزت پاران تیر کړ نه دهشتګری نو په دې تم ریکارډ پروته ټول هغه دلان کرک هم پراته دي کارټون هم سره وو کارټون ته درې میشت کې چې ماجر کارټون را تیر شوی ماجر کارټ را سره شته من دغه غ مزوس په شاول راولې پر دې جهاد کور به وران کې دا جهاد خو پر دې د شنوارو دي.
او یو بل تن د لور خان چې زده کونکې دی وی ویل
اته ما پر سبق مې ولا بورډ پیپر ولا دا پانه بورډ پیپر ورکړې او بس وزو اوس بس پات کوي نو بس من خو چې جاري ساتو خو چې دلته پرې خوي دا اوس رواني وزونو نو بس ولاش خپښل نو نور
چارواکي وای چې د تورخم دواړو غاړو ته میشتو خلکو ته د راهداري کارډونه جاری کړي دي او په نږدې حدودو کې پرې یوازې تګ راتګ او کار روزګار کولای شي او هغه خلک چې پاسپورت پی او آر کارت تذکره او راهداري نه لري نو بیرته تبستنوی. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوسو د قبایلي سیمې کورم ایجنسی پر لور. په کورم کې د مخیزو سیمې کروندګر غوښتنه کوي چې د کورم خوړ پر غاړو دی او به ته ژر تر ژره بندونه جوړ کړل سي. د دوی په خبره په سیمه کې د مځکو د ساتنې لپاره بندونه نشته چې له امله دوی ته سخت زیانونه رسېدلي دي. بلخوا چارواکي وایي د سیمې له کروندګرو سره به مرسته کوي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورکزی په راپور کې واوري.
په کورما کې د مخیزو سیمې کروندګران وایي په دې سیمه کې ممکنه د خوړ اوبو او سیلابونو له امله کوم زیان نه د بچو لپاره حکومت دې ګامونه اوچت کړي. د دوی په خبره د کورمې خوړ پر غاړه د دوی په زرګونو اکړه ځمکه د سیلابونو په وجې متاثره کېدای شي. میرعلم خان په نامه د سیمې یو کروندګر مشال لډیو ته وایي په سیمه کې د ځمکو حفاظت لپاره بندونه نشته چې له امله دوی ته سخت زیانونه واوړېدل.
فزرګونو په کورونو یې ځمکه رانه ولا ټولې ځنګلې ایره بالا ورکې شوې دي. دې ځمکې کې څه دانو کې کوم فصل او جوارې کولو شورې کولې سیبون کومه خوراکي مواد هغه ټول دوکوي.
مخیزو سیمه د کوزې کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د اکثره خلکو ژوند په کر کروندې ولاړ دی. په 2000 کال کې له افریقایي شخړو له امله بېکوره شوي د مخیزو خلک درې کالونه زیات وخت کېږي چې خپلو کورونو ته واپس شوي دي. خو منیر خان په نامه د سیمې یو مشر او کروندګر مشال لډیو ته وایي په سیمه کې د دوی د ستونزو د حل لپاره تر دې په حکومتي کچا هیڅ ګامونه نه دی اوچت شوي. دې د حکومت غوښتنه کوي چې د کورمې خوړ پر دواړو غاړو د اوبو ته زر تر زره بندونه جوړ کړي، ګنی بیا به دوی ته ستونزې جوړې شي.
مخکې د دوی کې بړې وې خو د جنګونو نه وروسته د هر څه تباه شوي دي. د کوم جلونه وغه خلکو خلاص کړي دي، اوس بړې ړانګې دي. مو حکومت نه بار بار مطالبه کړی دی، درخواستونو شکل کې ما ورته تحریری کړی دی. حکومت هم بار بار لیا دی خو سفر حکومت سے اعلان نه دی کړی، منظوری نه دی کړی. نو مو حکومت نه بیا مطالبه کوو، پر زور مطالبه کوو چې مو دی پټایو د کلو نقصاناتو خیال د اوسه تای کړی شي.
د کورمې د زراعت محکمې یو مشر انور خان مشال لډیو ته وایي مخیزو خلک ته د جنگونو له امله سخت ځپل شوي دي، او زیاتوي چې دوی غواړي چې د سیمې خلکو مرسته وکړي چې دغه سیمه په زراعتو کې یو ځل بیا ښه شي. واضح دی چې خرلاچه سیمینا واخله د کورمې تر اخیری پوله پورې د کورمې خوړ فاصله 2.5 کیلومتره ده چې په دې کې د ځایي خلکو تر مخه یو شمېر علاقې داسې دي چې په هغو کې د ځمکو حفاظت لپاره بندونه نه دي جوړ شوي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې، او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي ونیزه خبرونه هم لري. د خیبر پښتونخوا له بنو سره نږدې د ډومیل اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دوی لپاره د تعلیم، صحت او اوبو انتظام وکړل سي. بلخوا د سیمې منتخب استازي وایي چې پرمختیايي پروژې پیل کړي دي. نور حال د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود راکوي.
په دغه باریک شه د ډومیل ځنې اوسیدونکي د مشال ریډیو سره په دا رنگ راغېدلې دي.
زه عبدالناصر مخدوم میزو ډومیل شه بنیادی د سړک ډېره مسله د سره چې خاص کر په کلیه ته تاک چې کوم دوه اغه مسلې دي. سړک ان کپر دي.
مون نوم د آزاد خان پچلای بالکل نشته امیر لکه شه 24 غنټه شه 2 غنټه وی.
زه بختیار بزنخیل خبرې کوم. تعلیمي درک شه تقریبا داسې شمیر کا چې نیم تعداد رسی و نیم نردري مي ځکه چې کوم ماستر دي کنه اغه پیرا نردرمی ډیوټی نکو او چې کیم د سکولې مالکون دی هغه اکثره اماراتینه د خپل ذاتی استعمال شروالي. د دین علاوه دلته چې کیم تعلیمي صورتحال لای په اکشه د نقل ډیر زیات رجحان دی. نقل ډیر زیات کیږي د تعلیم د خورول په زیبون د تعلیم بربوت شو او زه دغه د مخنیوي د پوره داخل کې تسول کې چې مکه د نقلینا بند کړي چې تعلیم حالات شي.
نایم هتی خل ارسکو د ترله د به مکمله مسله حل نه دو د ترله په بنا
غاٹا خبر زدا کو چے کدا دے پنو کے بو دے کرمتنگی ڈیم ولا مسئلہ دا کچرے جوڑ شی دا کرمتنگی ڈیم ودا تا دے میر دے تال طرف تا دغه نا مستا نیر روکل شی نو دا ود میر دے بے دائمی مسئلہ حل دے دغه نهر نا بیا دے میر دے چلے بندی باس ہا کے دای شی او دے نویم زکے دے ابو دای چا بنجار ایسے دی کچرے دا نیر روشی نو دی نیر پوا جاؤ ا بنجار مزکے ابو دے شی
دے ڈومیل دو سے دن کو دے دغون گڑتاو نا میں چھ دسی میں ذمہ وار کونسلر خبر کا آغوی سزا بابو کا وار وائی زنے
زا عبید خان زیرکی برباخیل یون کونسل نا تحصیل کونسلر میجو د خپل چکیم حکومت جوړ شوی دی تقریبا لس میاشتې کیږي په دا راون فنډ شې میژه یو کروڑ روپۍ د تحصیل ډومیل شهر د پوره ایښې کړې دي چې پاک شې میژه د سولر چکیم سټریټ لایټس دي هغه د پوره خو او میژه سیوری سیستم د پوره خو پیسې ایښې کړې دي نو کمیشتا کله خصوصي ګرانټ خصوصي پیکیج ملاو شي نو ان شاء الله میژه د ډومیل د پوره د ټیوبیل د ای بی د پوره میژه سولر ټیوبیل خلاګوي او که خصوصي ګرانټ میشتا د بلدیا وزیر روکو نو ان شاء الله میژه دا ډومیل نه شهر جوړوي
ڈومیل اور سے دن کو یلا جاوا تکڑا چھ حکومتی چروا کی بات دل افزونو پا مطابق دے دوی داغا نم گڑتیاوے زر کی عملی کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈومیل بنو
امن مینا او رورولی
پختانہ او خدائی خدمتگاری
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دي
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خانمال یو کافي هغه کو په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بیان څه په خواره ځای خود
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
زموږه لمشال رادیو خاوري او سو د افغانستان پر لور د افغانستان حکومت د افغان ځواکونو لپاره د جګړې 15 کلن پلان تصویب کړ. پر دې پلان د افغانستان امنیتي ادارو له ناتو سره یو ځای کار کړی دی. افغان چارواکي هیله مند دي چې د دې پلان په تطبیق سره به هغه ځایونه چې اوس په هیواد کې دننه د حکومت مخالف ځواکونو په لاس کې دي تصفیه سي او امنیت به ټینګ سي. دا پلان په داسې حال کې تصویب شوی چې د ملا اختر محمد منصور په نوم د طالبانو ډلې له خپل لوري د نوو جنگي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست هیله لري چې د افغان ځواکونو له 15 کلن جنگي پلان سره به په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل په دې پلان کې هر هغه ډله چې له افغان دولت سره جنگ کوي که طالبان دي که داعش دي هر ډله شوي د افغانستان او د دې هیواد د خلکو دښمنان دي چې موږ به د هغوی په وړاندې جګړه وکړو.
په مجموع کې دا یو بریالی پلان دی چې موږ په دې هیله باندې چې په تطبیق سره به د افغانستان ټولې هغه نقطې چې دښمن ناوس پر قرباني سلطه لري یا ولکه لري هغه د دوی له ولکې به باسو هغه به د امنیتي ځواکونو یا د افغانستان د حکومت د ملکي او نظامي ادارو تر چوکاټ لاندې او تر پوښښ لاندې راځي.
د جګړې 15 کلن پلان تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې چې مشي ولسمشر اشرف غني کوله تصویب شو. د وخان مینپال وای په دې جامع پلان کې ګواښونه او هغه ټکي چې زیان ور رسیدلی شي معلوم شوی دي.
د دغه پلان لمخې مون په افغانستان کې تهدیدونه تعریف کړی دي. دا غو په وړاندې باندې زموږ مبارزه څرګنده ده. ارزونه د دې سوی ده چې په راتلونکي کې کمی اړتیاوي د افغانستان د ملي قواوو دي. د هغو لپاره پلان جوړ شوی دی. د افغانستان هغه نقطې په نښه شوي دي چې په راتلونکي 15 کلن پلان کې به زموږ قواوې هغه ته رسېږي او هلته به ځای پر ځای کېږي. ټول بالقوه خطرونه چې اوس دي په راتلونکي کې پیشبیني شوي دي د هغو سره د مبارزې لپاره بشپړ تیاری نیول شوی دی.
د ولسمشر غني مرستیال ویان په هغو سیمو کې چې زیان ور رسېدلی شي د هلمند نوم یاد کړ. د افغانستان جمهوری ریاست، امنیت شورا، کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست د ناټو د غوښتنې ملاتړ له ماموریت سره په سلا مشورې د پلان چمتو کړی دی. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغان ځواکونو په سرلنۍ پلان هم تصویب شو. بل لور ته مقابل لوری هم غلی نه دی. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې د سېشنبې په ورځ د عمري په نوم د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ. د ناټو عمومي منشي روان میلادي کال د افغانستان لپاره یو سخت کال یاد کړی دی. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا ینس ستولتنبرګ په دې باور دی چې طالبان، القاعده او د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي.
احمد شیبارو چې د افغان حکومت له خوا د جګړې د نوي 15 کلن پلان د تصویبېدو په اړه تاسو ته راپور اوروي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د غرمې 12 بجې سوې. نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پښتونخوا سیاسي ګوندونو د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې په جوړولو کې د پښتنو سیمو ګټو ته د نه پاملرنې په اعتراض کې د یو نوي سیاسي اتحاد د جوړولو پریکړه کړې ده چې د پنجشنبې په ورځ به د پېښور په جماعت اسلامي کې خپله لومړۍ غونډه وکړي. د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي په فیصل آباد کې د یو ترافیکي ټکر په پایله کې 19 کسان مړه شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. د محمد نعیم په نوم یو ځایي چارواکي اسوسییټډ پریس ته وویل چې د بس او ټرک ترمنځ په دې ټکر کې میرمنو او ماشومانو ته هم مرګ ژوبله وختي. د خیبر ایجنسۍ د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شکیل عمرزی وایي دغلته د افغان کډوالو یو شمېر کورنۍ د لوړ پوړو چارواکو په سپارښتنه د امنیت د ټینګولو په خاطر نسکور کړي دي. تمه ده چې د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د اسلامي هیوادونو د سازمان په سرمشریزه کې برخه واخلي. دغه غونډه سبا ته د ترکیې په استنبول ښار کې جوړیږي. آذربایجان افغانستان ته د سولې ساتونکو 200 کسیزه ډله استولې. د آذربایجان دفاع وزارت تېره ورځ وویل چې په دې ډله کې 2 روغتیایي کارکوونکي هم شته او دوی به د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د افغانستان حکومت په سرلنۍ جنگي پلان او د افغان ځواکونو 15 کلن جنگي پلان تصویب کړ. دا پلانونه تېره ورځ د امنیت شورا په غونډه کې چې مشري ولسمشر اشرف غني کوله تصویب شول. خو د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې د پسرلنۍ عملیاتو د پیلېدو خبر هم ورکړ. اروپایي ټولنې د بشري حقونو پیښو ته په کتلو سره پر ایران لګول شوي بندیزونه د یو بل کال لپاره هم وغځول. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي هغه او یو ایراني سفارتکار په دې خبره موافقه ته رسیدلی دي چې په شام کې د واک د سیاسي لیک لپاره ګامونه پورته کول ډیر اړین دي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې نجیب امیر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو د اداريو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوړسو.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداري یو وار بیا په پاناما لیکس باندې لیکلي او وایي د ټیکس د غلاګرو په حواله د پاناما لیکس تر راتللو وروسته په ټوله دنیا کې یو شور روان دی او دغه شور لا د کمیدو نوم نه اخلي. او د دې وروسته د آیسلینډ وزیر اعظم استعفا ورکړه او د برتانیې او د مالټا ملکونو د وزیر اعظمانو پر ضد احتجاجونه روان دي. د اداري په وینا په پاکستان کې هم د دې شور روان دی خو دلته صورتحال بدل دی. پاناما لیکس کې د 250 پورې د پاکستانیانو نمونه راغلي دي خو مختلفو سیاسي ګوندونو نور پریخي دي او د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ په مخه راغسته ده. د کوم وروسته چې وزیر اعظم نواز شریف کام ته خطاب وکړو او د دې مسلې د پلټنو لپاره یې د عدالتي کمیشن اعلان هم وکړو. ادارې وړاندې لیکي مخالف ډلې په دې معاملې باندې حکومت لا زور ورکوي خو د دې مسلې د حل لپاره یې سنجیده سوچ نه دی کړی. څوک وایي عدالتي کمیشن ورته منظور نه دی، کوئی د سپریم کورٹ د چیف جسٹس په مشرۍ کې د کمیټي جوړ کړی شي او بیا څوک غوښتنه کوي چې وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا ورکړي. ادارې زیاتوي چې تیر وختونو کې غټي غټي مسلې د خبرو اترو په ذریعہ هواري شوې دي نو اوس به هم دا د قومي ګټو لپاره خوي چې ټول په ګډه سره یو بې پرې کمیشن جوړ کړي. کوم چې خپل واکوي نو باید چې سیاسي ګوندونه قومي مفادات په نظر کې وساتي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي یو خوا د خیبر پښتونخوا حکومت داوا کوي چې د تعلیم د ودې لپاره هلې ځلې کوي او غواړي چې زیات نه زیات ماشومانو ته تعلیم ورکړي خو بل پلوي د اسکول داخله مهم چلولو باوجود تر اوسه طالب علمانو ته وړیا کتابونه ورنه کړل، کوم چې د تعلیم د محکمې د ناکامۍ بل اړخ ښایي. د ادارې په وینا چې د سرکاري تعلیمی ادارو کارکردگی لچا هم پټنه ده او دا شان یې د استادانو تعلیمی معیار هم په هر چا سرګند دی. خو کوم کسر چې پاتې وو هغه د درسي کتابونو نشتوالی پوره کړو. ادریا اخري کې وایي کچې صوبایي حکومت غواړي چې واقعي صوبه کې تعلیم عام شي او مور او پلار خپل ماشومان په سرکاري اسکولونو کې داخل کړي، نور لبه په تعلیم باندې سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي، ځکه چې دا معامله ډیره سنگینه ده او دا یوازې په خبرو او اخباری بیانونو نه هواریږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بریتانوی گارډین رسپانی په افغانستان او پاکستان کې د ګزړن یا پولیو ناروغي پر موضوع لیکنه خبره کړې. رسپانه د روغتیا نړیوالې ادارې په حواله وایي چې شای په یو کال کې له دواړو هیوادونو څخه د ناروغي جراثیم ختم کړل سي. بلې خواته امریکایي واشنگټن پوسټ رسپانې د پاکستانی سندرغاړي طاهر شاه پر نوې سندرې لیکنه خبره کړې او وایي پر سندرې په ټولنیزو رسنیو کې زشت زیات بحث وي، خو دا ویډیو د سولې پیغام ورکوي. پامیر ساحل د دواړو لیکنو مهمې برخې راخستې دي، راځي چورته.
گارډین ورځپاڼه لیکي د روغتیا نړیواله اداره باوري ده چې پر ټولو ننګونو سربیره به د یو کال په موده کې له افغانستان او پاکستان څخه د ګزړن یا پولیو ناروغي ختم کړي. په دواړو هیوادونو کې لا هم د ګزړن ناروغي جراثیم موجود دي او کله ناکله سخت دریځه وسلوال د ناروغي واکسیني کمپینونو پر وخت پر روغتیایي کارکونکو بریدونه هم کوي. ورځپاڼه وایي سږ کال په افغانستان کې د ګزړن ناروغي دوه او په پاکستان کې اته پېښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوالې ادارې ګزړن ناروغي ختمولو څانګې مشر مایکل زعفران وایي په پاکستان کې سږ کال د پولیو کمې پیښې ریکارډ شوې دي. د ده په اند که په سږني اوړي کې د ناروغۍ زیاتې پیښې هم ثبت شي، نو دوی به د دې وړتیا ولري چې تر راتلونکي کاله دا ناروغي له هغه هېواده ختم کړي. په 1983 زیږیز کال کې پر نړیوال کچ د پولیو ناروغۍ ضد کمپینونه پیل شول. له هغه وخت راهیسې د ناروغۍ په لکونه ماشومان ځپلي دي، خو دا ناروغي له افغانستان او پاکستان پرته له ټولې نړۍ ختمه شوې ده. گارډین ورځپاڼه زیاتوي دا مهال د روغتیا نړیواله اداره د پاکستان په درو ځایونو کې د پولیو ناروغۍ ضد اقدامات پراخوي. یوې د کراچۍ ښار دی او نور له پېښور او کوټې څخه افغانستان ته تلونکي لارې دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي اکثر وخت پاکستان د بمی بریدونو او وژنو کچ زیاتېدو له کبله په خبرونو کې وي، خو د تېرې جمعې پر ورځ په غیر متوقع ډول هغه هیواد د سولې، مینې او آرامۍ له پیغامونو سره مخې ته راغی. دا ځکه چې د طاهر شاه په نوم یوه پاکستاني سندرغاړي خپله نوې ویډیوي سندره خپره کړه چې پر ټولنیزو رسنیو او یوټیوب یې په میلیونونو خلک ځان ته جذب کړل. ورځپاڼه وایي طاهر شاه اوږده ویښته لري او د پرښتې په نوم یې سندره ویلې ده. په سندره کې یې د شپېلۍ او سکسفون غږونه کارولي او دا سندره چې په ټولنیزو رسنیو کې ورباندې زخت زیاتې تبصرې او ټوکې وشوې ژر په ذهن کې کینی.
دا مشال تر څنګ اوسې، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په امریکایي ایالت کالیراډو کې د دې هیواد د ولسمشري انتخاباتو لپاره د ګوندونو د نمایندګانو سیالۍ ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي په دغه ریاست کې د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ او د هغه مقابل کاندید ټیډ کروز ترمنځ د استازو یا ډیلګیټس انتخاباتو لپاره د کاکس طریقه کار استعمال سو چې پکې کروز په استازو ترلاسه کولو کې له ټرمپ څخه مخکې سو. د مقالې مهم ټکی ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي څنګه څنګه چې د امریکا کېدونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د ګوندونو په کنوینشن کې د رایه چونې په سلسله کې د امیدوارانو ترمنځ د سیالۍ امکان زیاتېږي، ورسره د ډیلیګیټس یا د استازو په سر لانجه هم سیوا کېږي او چې کوم امیدوار کامیاب نشي هماغومره ورسره فریاد هم کوي. ورځپاڼه لیکي د ګل په ورځ د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ فاکس نیوز نومي چینل سره په خبرو کې دغه نظام له داندلې ډک او ناسم بللی دی. د نوموړي بیان تر هغې وروسته مخې ته راغلو کله چې دغه مقابل امیدوار ټیډ کروز په کولراډو ریاست کې د ګوند 1300 ډیلیګیټس یا استازو حمایت ترلاسه کړ چې په راتلونکي اوړي کې د ریپبلیکن ګوند په کنوینشن کې به ورته رای ورکوي. په کولراډو ریاست کې د ډیلیګیټس په ګټلو سره کروز ډونلډ ټرمپ د امیدوارۍ په ځغل کې شاته پاتې کړ. رسپانډلی کې په زیاترو ریاستونو کې ګوندونه د خپلو اصولو سره سم د رای اچونې سلسله مخې ته بوزي چې یا خو پرایمریز یا د لومړي پړاو ټاکنې کوي او یا بیا د کاکس طریقه کار خپلوي چې د ریاستونو د استازو یا وجرګوي او د ډیلیګیټس یا د استازو د منتخب کولو لپاره سره کینی او بحث کوي. ځینې بیا د دوانو لارو امتزاج کاروي. د رسپانه په خبره په کالوراډو کې د کاکس طریقه استعمال شو چې په هر خارګوټي کې لغوندو شروعات شو. په دغه کنوینشن غونډو کې ګډونوالو د هغو ډیلیګیټس انتخاب وکړ چې په اوړي کې کېدونکي د ګوند په نېشنل کنوینشن کې به رایه چوي. رسپانه د ټرمپ د سرګندونې په اړه وایي چې دغه طریقه کار ناسم وو، ځکه چې که څه هم په کالوراډو ریاست کې ریپبلیکن ګوند د مارچ پر 15 د سترا پول یا د کاکس له پروسې مخکې په غیر رسمي ډول د ډیلیګیټس د انتخابولو پروسه معطله کړه، خو د تیر کال په اګست میاشت کې د دې فیصلې اعلان ورله مخکې کړو. د دې مقصد دا و چې ډیلیګیټس یا استازي دې په آزادانه توګه د خپلې خوښې نماینده ته ووټ ورکړي. رسپانه لیکي ټیډ کروز په کالوراډو ریاست کې ځکه کامیاب شو چې کمپین یې دغه پروسې ته توجه ورکوله. د رسپانه په خبره کمپین یې منظم دی او په دې توجه ورکوي چې د پارټۍ لخوا کامیاب صدارتي امیدوار ګرځېدو لپاره ورته د 2.5 ډیلیګیټس یا د استازو رای پکار دي. بلخوا ټرمپ دې ته وخت نه دی ورکړی چې ځان په پروسه پوه کړي چې اوس یې نتیجه د ډیلیګیټس لشمیرو څرګنده ده. رسپانه لیکي په دې پروسه کې هیڅ غیر جمهوري طریقه یا ټګي نشته. د صدارتي امیدوار ټاکلو لپاره یو ګوند موجود وي چې بیا د کامیابۍ هڅه کوي. په دې کې کاندیدانو ته لازمي وي چې د ګوند له اصولو سره سم کار کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د اټلی وزیر اعظم له نړیوالو قدرتونو سره د ایران اټمي تړون د سیمې او اروپا لپاره مهم وباله. ماتیو رنزی دا خبره د تهران د دوه ورځنی سفر پر مهال وکړه. پر دې مهال دواړو لورو تهران او روم یو لړ موافقتنامې هم لاسلیک کړې. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د ایتالیا سفیر اعظم په تهران کې له ایرانی چارواکو سره وکتل. میچو رنزی د وی 250 کسیز ډلې په مشرۍ پرون تهران ته ولاړ او د دې دوه ورځنی سفر په لومړۍ ورځ د ایران د ولسمشر سره خبرې وکړې. له ایران سره د اټومي تړون موافقه په جنوري کې د تطبیق لپاره وړاندې شوه. تر دې راوروسته دا لومړی ځل دی چې د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکی ایران ته سفر کوي. له حسن روحانی سره تر خبرو وروسته د ایتالیا صدر اعظم میتیو رنزی په تهران کې خبري غونډې ته وویل.
La fine delle sanzioni è un passaggio storico.
د بندیزونو پای ته رسیدل یوازې د ایران لپاره یو تاریخي ګام نه دی چې اخیستل شوی، دا د ټولې سیمې او ټولې اروپا لپاره مهم دی. د ایران او ایتالیا مشرانو د انرژي ګرځندوی، ریل او یو شمېر نورو زیربنایي پروژو په اړه ابتدایي تړونونه لاسلیک کړل. د ایران او ایتالیا ترمنځ کلنۍ سوداګري 8 میلیارد ډالر ته په یو کال کې رسیده، خو د اټومي فعالیتونو لپاره چې پر ایران بندیزونه ولګول شول دا سوداګري راکم شو او اوس 1.8 میلیارد ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی خبري غونډې ته وویل.
علاوه بر اراده دو طرف برای مبارزه
با تروریسم پر ضد مبارزه سره د دواړو لوریو د نیت ترڅنګ انساني مسایل او هغه سنز چې نن رامنځته شوې دي په ځانګړي ډول د یمن او سوریه پر سنزو مو خبري وکړي. پر هغه انسانی مرستو دواړو خو ټینګار وکړ چې د دوه هیوادو خلکو ته په ځانګړي توګه کډوالو او هغه ته چې دوی خپل پناه ځای او کور له لاسه ورکړي یا ټپیان شوي او دوا او تاړتیا لري.
د تاکید دوه طرف
د ایران ولسمشر حسن روحانی وروسته تر دې چې په جنوري کې له نړیوالو سره د اټومي تړون موافقه عملاً پیل شوه روم ته ولاړ. هغه وخت تهران او روم ابتدایي موافقه کړې وه چې د اوږدې مودې په مخه د دواړو خواوو ترمنځ د تیلو ترانسپورت او د بیړیو د سکتور په برخو کې سوداګري نږدې 40 میلیارد ډالرو ته ورسوي. ایران غواړي چې اروپایي هیوادونه له دغه هیواد سره د اورګاډي سړک جوړونې او هوایي چلن په برخو کې مرسته وکړي او همداراز په صنعتي برخو کې پانګونه وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنه صفه شپک سوا یویش کیلو هرتا او لندو صفو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرتا اوریدلی شئ.
یو نوې نظر پښتنه څرګندوي چې د عربي نړۍ په ځوانانو کې د اسلامي خلافت ملاتړ کم سوی دی. دوه کاله کېږي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام او عراق پراخې سیمې لاندې کړې او اسلامي خلافت یې پکې اعلان کړی دی. دوی ډېره هڅه کړې چې عرب ځوانان ځان ته جلب کړي. سلطان محمد سرور په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د عربي نړۍ اکثریت نجونې او ځوانان اوس د اسلامي دولت ډلې مخالف دي. تقریبا په سلو کې 80 کسانو دغه نظر پښتنې ته ویلي چې کچیر اسلامي دولت ډله خپل بیرحمانه تاکتیکونو څخه لاس هم واخلي بیا یې هم ملاتړ نه کوي. تیر کال په سلو کې 60 کسانو دغه ډول نظر څرګند کړی وو. دغه نظر پښتنه څرګندوي چې کله عرب ځوانان غواړي اسلامي دولت ډلې سره یوځای شي، د مذهبي غیرت عامل دوی ته دوهم ځای لري. د نظر پښتنې نتایج څرګندوي د هغو عربي هیوادونو ځوانان چې د بیکاري کچه پکې لوړه ده، اقتصادي ستونزې اسلامي دولت ډلې سره د یوځای کېدو لوی عامل ګڼي. نورو څېړونکو هم ورته نتایج ترلاسه کړي دي. هغوی موندلی دي چې ډیر کسان اسلامي دولت ډلې سره د یوځای کېدو لپاره له دین څخه د خپل تصمیم د توجیه لپاره کار اخلي. دغه نظر پوښتنه چې د سږ کال په جنوري او فبروري میاشتو کې شوې، دا هم څرګندوي چې د عربي پسرلی د ولسي پاڅونونو په هکله چې 15 کاله مخکې پیل شول، په خلکو کې ناهیلیتوب پراخ شوی دی. دغه نظر پوښتنه په 14 عربي هیوادونو کې شوې، خو یوازې په مصر کې اکثریت کسانو ورته ویلي چې د دوی هیواد تر هغه وضعیته چې 15 کاله مخکې درلوده اوس ښه دی. 4 کاله مخکې 72% کې کسانو ویلي وو چې د عربي پسرلی تر پاڅونونو وروسته یې د هیوادونو وضعیت بهتر شوی دی، خو په نوې نظر پوښتنه کې په 13% کسانو دغه ډول نظر څرګند کړی. دغه نوې نظر پوښتنه په بحرین، کویت، عمان، سعودي عربستان، عربي متحدو اماراتو، مصر، الجزائر، عراق، اردن، لبنان، لیبیا، المغرب، فلسطین، تونس او یمن کې شوی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د مرکه بیا غینا فلسفه ډیسټریکټ
کې منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس همزو د افغانستان د ننګرهار ولایت پر لور. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ په چوکاټ کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې مدیریت 21 ټنه بیلابیل نشي توکي وسوځول. چارواکي وایي چې دغه نشي توکي د 3 کلونو په دوران کې نیولي وو. نور حاله جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار چارواکو د سیشن به پورز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو د موینیت د زنګړو ځواکونو د پلاوی په وړاندې 21 ټنه بیلابیل نشئی توکي وسوځول. د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد د نشئی توکو د سوځیدو پر مهال رسنیو ته وویل په دغه نشئی توکو کې تیزاب او نور هغه کیمیاوي توکي شامل دي چې د پودورو په جوړېدو کې ترې کار اخیستل کیږي.
د ټولو ولس د مبارزې او هڅو په نتیجه کې نن موږ 21 ټنه مخدرات توکي لمنځه وړو. دا د تیرو 3 کلونو لاسته راوړنې دي. په دې کې هیروئین، چارس، تریاک، الکولي توکي او تیزاب او نور کیمیاوي مواد چې هغه د هیروئینو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي، دا زموږ د ټولو امنیتي ځواکونو اقدامات چې د هغو په ترسره کولو دا مواد لمنځه ځي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي ډاکټر ناصر کامول امنیتي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د جلال آباد ښار دننه د نشئی توکو کاروباریان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
دغه معلومات چې موږ سره په لاس کې شته د جلال آباد په ښار کې ځینې خلک دي، ځینې کورونه دي چې پودر خرڅي زمونږ په ځوانانو. څنګه کولای شو د دې مخه ونیسو؟ نو په دغه کې د قومندان سره توجه، د رئیس امنیت توجه په جدي ډول باندې چې د ولس یو ډېره غټه غوښتنه ده، دا راړو. خدای دې وکړي چې په دغه هفته کې موږ د دې شاهدان اوسو چې همدغسې د مطبوعاتو د لارې واورو چې هغه څوک چې په جلال آباد ښار کې ځوانانو ته دغه شینه ورکول خرڅول یې عملاً ونیول شي.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی هم په جلال آباد ښار کې د نشئی توکو کاروبار مني، خو په امنیتي ادارو غږ کوي چې عاملینې ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
هغه اطلاع چې زه لرم تر یو حده پورې ویل کېږي چې په دې ننګرهار کې یو تعداد کورنۍ یا دوکانونو والا په پټه او په یو خاص تکتیکونو باندې دا کاروبار لري چې دا زمونږ د ځوانانو تباهي او باعث دی. نو چې دې غوښتنه هم ده چې په دې کې ډېر جدي اقدامات وشي. هر څوک چې ملاوستي هغه عاملینې ونیول شي، که هغه په غټه سطح دی او که په وړه سطح دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو د موینیت د ځانګړو ځواکونو رئیس مل پاسوال امام الدین په ولز غږ وکړ چې د نشئی توکو په مخنیوي کې د دولت سره همکاري وکړي، په خپل ځمکو د حلال فصل وکړي. نو موړی پر داسې مهال پر ولز د کوکنارو د نه کرلو غږ کوي چې د ننګرهار په لرو پرتو ولسوالیو کې خلکو په خپل ځمکو کوکنار کرلی دي. خو د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د کوکنارو د فصل د لمنځه وړلو لپاره عملیاتي پلان په پام کې لري. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
موسیقی
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي. زموږ غلا مشال رادیو څخوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوس زو د خوست ولایت پر لور. د خوست یو شمیر مدني فعالان وایي چې د مدني ټولنې د غیزمنتوب لپاره باید د ټولنیزو بنسټونو، شوراګانو او اتحادیو په فعالیتونو کې د همکاري ساحه پراخ شي. دوی وایي تیرو کلونو کې د مدني ټولنو زیاتره فعالیتونو پروژوي بڼه خپل کړې وه، خو اوس مهال دوی خپلو ملي موخو ته متوجه سوي او په ګډه د ولس او ټولنې لپاره رښتینی کار ته ملا تړلې ده. نجیب لالو خیل په دې اړه نور حال راکوي.
د خوست یو شمیر مدني فعالان وایي کچېرې د یاد ولایت مدني بنسټونه، شوراګانې او ټولنیز سازمانونه په ګډه د ملي موخو لپاره کار وکړي، نو نه یوازې د ولس په فکري ویښتابه کې به خپله ونډه ترسره کړي، بلکې د ګډو فعالیتونو له لارې به ډېرې لاسته راوړنې ولري. تېره ورځ د خوست یو شمیر مدني فعالانو په هغه مشورتي ناسته کې چې د مدني بنسټونو د ګډ کار او همغږۍ د ایجاد په موخه جوړه شوې وه، مشال راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې مدني حرکتونه د ښې حکومتوالۍ په رامنځته کولو او د ولس د شعور په وده کې ډېره اغېزمنه تمامېږي. مدنی فعال سیف الله خوستی وایي
که دولت په ځینو برخو کې نیمګړتیاوې لري، مدني فعالین یا مدني ټولنې دولت انتقادی او دولت دې ته پام راړي چې خپلې نیمګړتیاوې څه ډول رفع کړای شي. همدارنګه د ټولنې د شعور په وده کې مدني فعالین او مدني ټولنې زک زیات مرستندوی واقع کېدای شي.
یو بل تن مدني فعال د مدني حرکتونو د انسجام او یو موټی توب اړتیا په ګوته کوي.
ولی جان رومان یم د سربان ادبي او ټولنیزې ټولنې مشر. که چېرته تر مدني مسټین سره یو شي، یو حرکت وکړي، په ولې لور شي، دې غږ به ډېر مؤثر ته وي.
په خوست کې د یوې کلتوري ټولنې غړی طالب منګل وایي چې څو کاله پخوا مدني ټولنې په خپلو فعالیتونو کې پروژوي بڼه خپله کړې وه چې له کبله یې دا ډول ټولنیزو حرکتونو باور ته زیان رسېدلی و، خو اوس مهال مدني ټولنه خپلو اساسي موخو ته متوجه شوې ده.
اوس په خپله مدني ټولنې هڅه کوي چې دوی په رښتینې توګه کار وکړي او هغه څه خلکو ته وړاندې کړي چې بیرته پر مدني ټولنو د خلکو باور زیات شي.
بلخوا د خوست چارواکي وایي که مدني ټولنې ملي موخې تعقیب کړي، نو ځایي چارواکي به په لویو تصمیم نیونو او فعالیتونو کې د دوی نظرونه اخلي او متقابل همکاری د فضا د جوړولو لپاره به کار وکړي. خوست والی حکم خان حبیبی وایي هغه مدني ټولنې چې ملي ګټو ته په پام فعالیتونه کوي د دوی غیږ ورته خلاصه ده.
مدني ټولنه هم که همیشه حرکت کوي، یو فشار په توګه نه، یو وسیله په توګه نه، یو مشخص هدف لپاره نه، بلکې د ملي ژمنو او ملي ګټو د ژمنتیا په خاطر باندې کوي. همیشه زموږ د خلاصه ده او هر تصمیم چې د خوست آبادۍ لپاره د خوست کې حکومت لري په خاطر اشاره ستاسو نظرونه به بیا اخلو.
کسان په خوست کې خواوشا او یا مدني ټولنې، ټولنیز سازمانونه، شوراګانې او بیلابیلې اتحادیې فعالیت لري، خو کتونکي د ډېریو بنسټونو کار له دې کبله کمزوري ګڼي چې فعالیتونه یې منظم، پلانزه او دوامداره نه دي. همدارنګه د ځینو مدني فعالانو ترمنځ ناسالمه سیالي او د نه همغږۍ شتون هغه لامل نه دي چې د مدني ټولنو د ډېر پرمختګ مخه یې نیولې ده.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس هم ستاسو پام د یو میلې پر لور راګرځوم. په جلال آباد کې اهل هنودو د ویساک 313 کلیزه د یو لړ مراسمو په ترسره کولو سره ولمانځله. په دې مراسمو کې پر سیکانو سربیره د ننګرهار، لوړپړو چارواکو او د جلال آباد ښار ګڼ شمېر اوسېدونکو ګډون کړی وو. نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په خپل راپور کې راکوي چې په یوې نغمې سره پیلېږي.
دا سوری لمناجات په جلال آباد ښار کې د اهلی هنودو له مرکزی درمسال نوری دل کیږي
چرته چې د سکانو د مذهبي جشن د درې سوه اتلسمې کلیزې په مناسبت پر سکانو سربیره د ننګرهار لوړ پوړي چارواکي او د جلال آباد ښار ګڼ شمېر اوسېدونکي ورټول شوي ول. د ویساک د جشن په اړه د جلال آباد ښار د مرکزي درمسال ویان ډاکټر هرمیت سنگ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
ویساک لومړی ورځ چې موږ د سلطان پور په بڼو کې لمانځو او الته خپل مذهبي کتاب ګورو ګرنث صاحب وړو ته دې تلاوت کېږي او زمنګا سکانو ورونا هغه چینو کې لمبا کوي. ویساک د درې سوه اتلسمې کلیزې په ویاړ ختم پیلېږي. دومره ورځ موږ خاصه ټاکلی د ملمنو لپاره او دریم ورځ چې زمنګا هغه اصلي ورځ ده د سار ننیوله تر ماخامه پوری دا په مرکزی دنمسال په دننه کې لمانځل کیږي.
هرمیت سنگ په خپلو خبرو کې د ننګرهار له چارواکو غوښتنه وکړه چې د دوی د ماشومانو لپاره دی د پخوا په څیر ځانګړی ښوونځی پرانستل شي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د ویساک د جشن د مبارکۍ تر څنګ ژمنه وکړه چې د سکانو لپاره به د ځانګړي ښوونځي د جوړېدو تر څنګ د دوی د مذهبي ځایونو بیا رغونه هم په ښه شان سره وکړي.
ځانګړی مکتب چې د دوی حق دی هغې ته زمینه مساعده شوې ده او هغه به ډېر زر جوړېږي. د پخواني درمسال د سړک موضوع ده، سږکال ورته د سړک مشکل حل کړو.
د ننګرهار د اج اوقافو او ارشاد ریاست مشر مولوي عبدالظاهر قانی په خپلو خبرو کې وویل، د سکانو په وړاندې له پخوا نه هم تبعیض موجود نه و او په راتلونکي کې به هم دوی ته په دې برخه کې د شکایت موقع ورنکړل شي.
د دې خاورې دشمن هغه د ټولو شریک دشمن ده او په شریکه به انشاءالله د دې خاورې به تعفظ کوو، لکه څرنګه چې یو بل مذهبي امورات ته احترام ساتلی موږ ډاډ او اطمینان درکوو چې په آینده کې به هم دغسې متقابل احترام موجود وي.
د ویساک په دغه جشن کې سکھ ځوانانو له ډول او سورنی سره نساوی او ډانګچی ووهلې. د سکانو د مرکزی درمسال ویان هرمیت سنگ وایي چې د کورنیو جنګونو څخه مخکې په ننګرهار کې لس زره پورې سکانو ژوند کولو، خو اوس یې شمېره څلور سوه تنو ته راټیټه شوې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوګانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمنګ په پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوسم تاسو پام د لوبو د راپور پر لور راګرځوم. په باجوړ ایجنسی کې د لوبو میلا یا سپورټس ګالا شروع شوې ده چې د کرکټ، والیبال او فوټبال په شمول ثقافتي لوبې هم پکې شامل دي. دا میلا به تر لس ورځو پورې روانه وي. د باجوړ ایجنسی د لوبو د محکمې په خبره پر دې میلا 50 لک روپۍ لګښت راځي. یاد لوبې د باجوړ ایجنسی په لوی سپورټس کمپلیکس کې روان دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
یو ځوان چې د کرکټ لوبغاړی دی او په دې میله کې به له خپل کرکټ لوبډلې سره برخه اخلي، برهان الدین نومېږي.
او انشاءالله زموږ نور هم داسې د حکومت نه امید شته چې هغوی به په دې هکله نور اقدامات هم وکړي او دا ګراؤنډونه به نور هم موږ تعباد کړي او موږ د سپورټس په ذریعه باندې دنیا ته پیغام ورکړو چې موږ د فاټا خلک یو، موږ پر امن خلک یو، موږ امن غوښتونکي خلک یو، موږ ترقي پسند خلک یو.
فضل حکیم خان د بیسبال نومې لوبې د باجوړ ایجنسۍ مشر دی او هغه وایي چې د بیسبال لوبه په دې میله کې نه ده شامله. وجه یې دا ده چې د یادې لوبې لوبغاړي په قبایلی سیمو کې کم دي. دې زیاتوي چې هغه به د باجوړ نه د یادې لوبې لوبغاړي راوباسي.
نو په دې کې تقریبا درې څلور لوبې داسې دي چې هغه پکې شامل شوي نه دي. یو چې کوم زموږ بیسبال لوبه ده هغه هم پکې شامل نه ده. د دې نه مخکې مطلب دا چې دغسې یو وړه غونډې کې یونت شوي دي، خو دا خو د باجوړ ایجنسۍ ډېر غټ مطلب داره چې سپورټس بال نه وه، بلکې مطلب د سپورټس میله وه.
د باجوړ ایجنسۍ سپورټس کمپلیکس په لوی میدان کې دا لوبې کولی شي. دې لوبو ته ولس هم خوشاله دي او معاذ خان چې یو ځای خبریال دی وایي چې د یاد کمپلیکس نه بهر وړوکې بازار لګېدلی.
چې کوم دی ډېر زیات رش دی، خلک راغلي دي، مختلف قسم
قسمه دا کمی پالودی چی دی کم شربتونه چی دی آغا پا ریڑو باندی لگی دلی دی ماشومانم راجی غتم راجی التا دا گاڑو تا گرا تا کم در سی واشوی دی خلق چی کم دی پا گنش میر باندی زی راجی نو دا غزه کی دا سی دا بازار غنتی سما دا در زبردست ماحول دی
بیا می دا سپورٹس منیجر باجوڑ ایجنسی فضل اکبر خیلچی سر خبری وکلی نو هاگه وایل
ثقافتی زنه داس وړې وړې لیوی لکه څه کته څه پیژې نه ها غو پکې او شو دا غره څه کشي و پکې په دې شو جمناستیک د دې څه کولو باندې و ان شاء الله یو مقابله کې مونږ غي ته لکه د لوبو چې کوم مرکز دی نو فهم دی دا څه د پاتہ زر کلاریان چې کوم دي دا دي ته کوم ورکو مونږ نارم دا د امن د
دا لوبی با دا روانی میاشتې تر د یوشتمې نیټې پورې وي چې په کې د هر ګټلې شوي ټیم او ښه لوبه کوونکو ته انعامونه ورکول شي. میله کې برخه اخیستونکو او له بهره راغلي ځوانانو ته د استوګنې د ځای او د ګاډو بندوبست هم یادې محکمې کړی دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمندو ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو